او دیرش دقیقی دی. راست راوسی قدرمون اوریدون که ده خبرونه پا دو همانی مایی که ده خزو لپاره ده ازاده راژیو زنگره پروگرام نیمه نره خبریگی خول امره پا مکره خبرونو تا. د کابل په دشت برچی سیمه کې پر یو مسافر وړون کې بس د پرونی حمله پړه اسلامي دولت ډلې یادای شو منله. د ډلې په یو بیان کې چې پر خپل ټلګرام پړه خپور کړی دا اعلان کړی. په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکو پرون وویل چې په دې چاودنه کې 10 تنه وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي سریلانکایي اندریکا راټوټ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما د مرستیال په توګه ټاکلی دی. د سازمان پر خپله ویبپاڼه دا خبر ورکړی او ویلی دی چې ښاغلی راټوټ د رامز الاکبروف پر ځای پر دې دنده ګمارل شوی او په عین حال کې د ملګرو ملتونو چارې به هم تنظیموي. د امریکا حکومت له پاکستان غوښتي دي چې 15,000 هغه افغان کډوال له خپلې خاورې ونه باسي چې ټاکل شوي امریکا ته وبلل شي. پاکستاني رسنیو پرون راپور ورکړ چې په اسلام آباد کې د امریکا سفارت پاکستاني چارواکو ته په یو لیک کې د دې افغانانو نومونه لیږلي چې امریکا ته د تګ پروسه روانه ده. ډان ورځپاڼې پرون په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت د ویان له قوله راپور ورکړ چې دوی د دې افغانانو د خوندیتوب په اړه د پاکستان له حکومت سره نږدې او پرله پسې تماس لري. ازبکستان وایي په تاشکند کې د اقتصادي همکارۍ د سازمان یا ایکو په راتلونکې سرمشریزه کې به افغانستان ګډون ونه کړي. د ازبکستان د ولسمشر د رسنیز دفتر رئیس شیرزاد اسدوف پرون وویل د ایکو په سرمشریزه کې د افغانستان د ګډون لپاره د دې سازمان د ټولو غړو هیوادونو موافقه او د نړیوالې ټولنې له لورې د افغانستان د حکومت رسمیت پیژندل پکار دي. د طالبانو د واکمنۍ دوه څه باندې دوه کاله پوره شول خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. او د جرمني صدر اعظم اولف شولز پرون د 14 ایالتونو له مشرانو سره له 3 ساعته خبرو وروسته کډوالو ته د نوې بودیجې او د مهاجرت د لا سختو پالیسیو پر سرسله وکړه. ښاغلی شولز د غونډې په پای کې دا موافقت تاریخي شیبه وبلله او وی ویل د دوی ګډ هدف د غیر قانوني مهاجرتونو مخنیوی دی. جرمني په اروپا کې په وروستیو کلونو کې تر ټولو ډیر کډوال منلی دي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. هغه کورنۍ چې خپلې لونه په مناسب وخت کې نه ودوي لکه مستون جو سره مخ دی
خپل د ژوند خپل دراتون کې هر اور سره سوچونه وی فکرونه وی او همیشه خپل مور پلار په دې کې پړه غړنی وای یان کزه خپل مې اقدام وکوم دا لاغه کلتوري لحاظه یو سم خبره نه وی نو دوی ول زما لاین دې سره د خپل خواهشات لکابل دا رقم یو لوبه وکولای.
چې عمر د وادل وخت څخه لک پخېږي آیا د مناسب ده چې د خلکو د خبرو لپاره داسې پریکړه وکړو چې بیا پاتې ټول ژوند پښیمانه یو؟
داسې تصمیم خدای مکه ونه نیست خلکو د خبرو لپاره سې خپل راتلونکی ژوند برباد کړو پښیمانه اوسېږو او بل اخره بیا هغه داسې پښیمانی اوسېږي چې هېڅ مور لاسته نه سي او هېڅ هم ونهسي کولی چې بدلې کړو.
نن پام دی اکل خبرې کو ملتیا موکړي. درنو دوستانو په افغاني ټولنه کې یو شمیر کورنۍ سره لدی چې خپلې لونه د بیلابیلو عواملو له وجې په مناسب وخت کې نه ودوي بیا چې په ما خبره عمر لږ زیات شي بیرته امدوی د پلار په کور کې د ژوند کولو هغه دایره ورته راتنګوي. یو 55 کلنه میرمن چې خپل نوم نه یادوي وایي کله چې مور پلار مړشول د ټول کور مسؤلیت او لګښت ورلغاړی شو لم دی عملی واده ونه کړ خو وسې ورونه د خپل پلار په کور کې دی وی کوټی کرایا ورنه اخلي.
زمونږ کوم مادرم پدارم فوت کړ ماده تا برادرش
کله چې مور او پلار مې مړ شول زما دوه ورونه کور کې و ټول مسولیت زما لغاړی شو. دولتي دنده مې و د دوی ټول لګښت می ورکوه، خو نن چې عمر را باندې تیر دی رونه می راته وایي چې ته باید د دې کوټې کرایه چې په کې ژوند کوې راکړې، او دا کور موږ ته له پلار څخه پاتې دی. ډېره خفه شم او له ځان سره وایم چې ما خپل ژوند د دوی لپاره قربان کړ، اوس یې پاداش ته دی.
د ښځو د حقونو فعاله سیمه ستانکزی د خپلو هغو دوستانو پاک لغږیږي چې د پلار په کور ناستې دي.
ځینې وخت په دې موضوعاتو کې کورنۍ ته ډېره داخله وي نسبت د دې نه چې هغه شخص مقابل چې مثلا ځوان یا پیغله ده هغه تصمیم ونیسي، کورنۍ تصمیم نیسي. او ډېری زما د اوس هم داسې دوستان ساسه یعنی سنو سال د واده له وخت نه تیر سوی ده، یعنی په هغه موسم کې چې دوی ډېر رویباران درلودل، خواستګاران یې درلودل او مرکې ورته راتللې، اوس نه ورته راځي ځکه هر چا ته د دوی کورنۍ رد ځواب ورکړی. او لوی لامل هم همدغه ده چې یا کورنۍ خپله ډېر مشکل پسنده وي، هر څوک انتخابولی نسي د خپل لور لپاره، او یا ځینې نور دلایل دي چې مثلا په هغه باندې مثلا سرخي. یو تعداد کورنۍ مثلا په ډیری په کورنیو کې د کور هغه ناناور یا هغه ګټونکی هغه پیغله وي، یا مثلا هغه په یو مسه کې کار کوي یا په یو بل نهاد کې کار کوي، یا مثلا خیاطي لري یا ګلدوزي لري یا غالۍ وي. د دې لپاره چې د دوی برآمد ته صدمه ونه رسیږي، د دوی روزګار هغه چرخ خراب نه سي، خپل اولاد په وخت سره کوزه کړي او خپل د دوی ژوند او سرنوشت ور معلوم کړي. او ځینې وخت هم ځینې نور مسایل ته دوی مثلا زیاتره خدي یا نور ستونزې پکې را پیدا کوي، او هر څه خپل د ژوند هر څه سره تړلې بولي. نو د هغه لپاره ډېری کورنۍ یا یو شمېر کورنۍ تصمیم نسي نیولی چې خپل لور په وخت سره کوزه کړي او د هغې سرنوشت ور معلوم کړي. زه خپله هم شخصا ډېر داسې دوستان لرم د اوس هم چې دوی تر اوسه پورې یعنې د هغو هغه همسنو سال کسان چې وې حتی ودونه یې کړي، خپل د اولادو خاوندان خو دیو دي، حتی د مسیانو خاوندان سوي دي، خپل لورګانې حتی ورکړي دي، خو د دوی همزول لا تر اوسه هم بې سرنوشته ناستې دي.
بله، که درته وایي چې ژوند دې بیا په کورونو کې څه رقم وي، یا هغه په ځوانۍ کې چې د کوم قدر عزت کورنۍ ته لري تر اخره د پلار کوره ماسي قدر عزت ورکوي کنه، اوس بیا په څه رقم وضعیت کې دي؟ تاسو دوستانې چې تاسو پاک له یادونه وکړه
ټول عزت او هر څه سوي د مور پلار تر ژوند پورې. نو به هغه وخت ورونه دي، کوریرونه دي، کوریندار دي، دوی په بیلابیلو نومونو او تانو دوی ته مثلا یادون کیږي. ډېر زیات زحمت کله یې، ډېر زیات بوجونه به د ژوند کش کړي وي، خو کله چې مثلا دا زړیږي نو به هغه وخت هیڅ تازش نه ورکوي، او د فوټبال توپ په څېر یو نه بل ته شوت کوي.
په دغه وخت کې بیا له رواني اړخه عاطفي اړخنه دا انجونې څومره صدمه ویني؟
هیله شکه یو څوک طبعا دومره په کور کې زحمت تیر کړي، کوشش وکړي، خپل د ژوند هغه د ځواني ټول مصرف کړي، بلاخره کله چې دوی زړیږي طبعا دوی چې مثلا له هغه بیلابیل نومونو تانو سره مخ کیږي، نو دوی رواني لحاظه هم ډېره کلکه، روحي او رواني لحاظه ډېره کلکه صدمه ویني، او همیشه په فکرونو خپل تیر سوی عمر دوباره نسي ترلاسه کولای چې دوی تصمیم ونیسي، او همیشه دوی په افسوس کې ژوند کوي.
کوم سن کې چې نجلۍ ورسیږي باید دته یو مناسب کور وټاکل سي، او دا واده سي چې کوم مشکلات موږ او تاسو یاد کړل په آینده کې نجونې ورسره مخ نسي؟
یعنی د واده لپاره د یو هلک او یوې چلی لپاره له درویش سلا تر پنځه ویشتو پورې، نهایتا تر اته ویشتو پورې ډېر یو ښه دوره ده چې دوی مثلا مشترکه ژوند پیل کړي یو له بل سره. نو یعنې په کم عمر کې خپلې لورګانې ورکوي، چې هغه هم ورته مثلا بیا هغه نجونې په کور ته چې ځي بیا هلته هم له چالش او ستونزو سره مخ کېږي. په پنځه ویشت کلو په ترس کې چې وي دوی ښه کولی شي چې د کور هغه چارې هم په ښه شکل سره سم بلکې که تر رسیدګي وکولای شي.
هغه کورنۍ او تبا څه ولرو چې دوی هم د اوس هم خپل لونه په کور کې کینوي، هماغه مشکلات چې موږ تاسو یاد کړی، یا په کور کې دا کار کوي کو بل څوک دې کار نسته، یا د سارا کار کوي یا ګټیالې ده کنه، دا هسي کورنۍ ته څه ویل غواړي؟
کورنۍ څخه دا ده چې خپل اولاد له سرنوشت سره د لوبې نه کوي، د نن په اړه د فکر نه کوي، د درآمد ته د سترګې نه نیسي. که زیات مثلا دوی ته درآمد او عواید ډېر مهمه وي، بیا د ورته هیڅ کله کار کوي هم یو سه هم یو فیصدی مونږه تراکه زده د مونږ د ژوند څه چرخیږي. خو لطفا لطفا د خپل اولاد له ژوند او وطن کې سره د لوبه نه کوي، ځکه هغه دوی تنن مثلا ژوند د کار کولای شي سبا څنګه له لاس وبخونه غورځیږي. ډیره سخت وي، بهتره او ښه لار به همدا وي مور او پلار ښه تصمیم ونیسي د خپل اولاد لپاره، د خپل راتلونکي د اولاد د راتلونکي لپاره، د هغه عمر ژوند، د هغې ځواني، د خپل بېجایه خواهشاتو لپاره نه وقف کوي، یعنی هغه خپله لور د نه قرباني کوي.
ځینو کورنیو کې چې د پیسو ګټون کې نارینه وي، هغه که خپل پلار او ورور هم وي، خپل خور او لور ته دا احساس ورکوي چې دا د دوی لپاره اضافه ده. کله چې ځوانیږي باید د میړه په کور کې وي. ټولنیز فعال او افغان ژورنالیست میرویس اتل سره مې په همدې اکله مرکه کړې، په ګډه سره اورو.
موش ډیر کله لیدلی او ریدلی او وینوی اینی شهیدان پات سی د دې چې اغه جنین چې پر کور پات سی یا واده ونه کی یا خپل مجرد حالت خپل ځان ته وټا کینو، بیا د کورونی نور غړي ور سره او تری خوالی کی ناوړه چلند کی بی غرور کی د یو بار فستر ګورته ګوري او د کورونی د اوجو بارې غني، دته هم دغه د کمتري احساس ور کول کیږي او دغه احساس تقریبا ټول کورونی کی ور کول کیږي. موږ چې لیدلی دا سی کورونی ډیر لښ پیدا کیږي، سسنا ډیر کم ده چې هلته انجلی د کورونی د اوژو بار نسی، ټولو ځایو کې ورته پیغور ده بار ورکول کېږي، پیغور د دې چې ته د چا سره ګډ ژوند نسی کولای، ته د ژوند ګډ ملګری نسی ټاکلی. په داسې حال کې چې دغه ټاکنه بیا د ټولنې او د نورو انسانانو په لاس کې ده. هیڅ یو انجلی نه غواړي چې د چا سره ګډ ملګرتیا ونه کړي، مګر دغه ګډې ملګرتیا ته خو کلتوري ممانعتونه شته او د هغو پر اساس زیاتره وخت دغه نجونې چې تر خپل سین واوړي سین لږ بالا سي، نو دوی ژوند هم دوی ته داسې وي، دوی داسې احساس کوي لکه ژوند چې ګواښ دی ځان ته، او هم نور داسې فکر کوي چې د دوی ژوند موږ ته بار دی، موږ د اوژو بار دی. داسې یو احساس هم داسې نجونو ته پیدا دی او هم کورنۍ دا احساس کوي چې د نجونې پر موږ بار دی، دا د ټولنې او د کورنۍ د اوژې بار دی.
دا څومره منفي عواقب لري تل سي
په رواني لحاظ؟ خو یو انسان بیخي ژور خفګان ته رسي، ډیپریشن ته رسي، ځکه موږ وینو هم دلته په افغان ټولنه کې د کوم ارواپوهان چې موږ اوریدلي دوی وایي چې د دې ټولنې دغه نیمایي قشر د ډیر سخت رواني حالات سره ژوند کوي، په ځانګړي توګه بیا دا قشر چې د کمی په احساس اخته سي، دا په رواني لحاظ ډیر سخت تجربې پر خپل ژوند کې تیري، دوی هیڅ آرام وخت نه لري او یو ورځ تر بلې ورته سخت وي، او هیڅ دغه سي رواني او ذهني چینلونه هم نشته چې دوی ته لږ تر لږه د اطمینان او ډاډ سبب سي. نو په دې اساس دلته ژوند په داسې حالت کې لکه یو سخت شکنجه چې تیری، دوی په رواني لحاظ د ډیرو سختو ترخو تجربو څخه تیریږي، دوی رواني علاج ته اړتیا لري. تر هر څه وړاندې باید کورنۍ دې مسلې ته متوجه چې د داسې انسانانو په وړاندې چې مثلا د ګډ ژوند ملګرتیا نه غواړي وي کې د چا سره، او حق هم لري چې انسان مجرد پاتې شي. دا انتخاب خوښه یو بشري اصل دی، خو زموږ ټولنه بشري مسایلو ته دومره متوجه نه ده لکه کلتوري، لکه مثلا اقتصادي مسایلو ته. په ډېرو کورنیو کې چې اقتصاد خراب وي، تر ټولو لومړی دغسې شځې په داسې کورنیو کې د رواني فشار سره مخامخ شي، ځکه هغوی ورته وایي چې موږ تا ساتلی نه شو. او دلته بیا چې نرواکه ټولنه ده، هېڅ یو ښځه مثلا خپل سری نه ده، نه د دندې انتخاب کولی شي، نه د ژوند د ملګرتیا انتخاب کولی شي، نو څو اړخیزه رواني فشار زغمي.
بله، په یو شمیر کورنیو کې ځینې اته د کورنۍ پلار اته ورونه بد چلند کوي. تاسو په نظر چې یو نارینه یاستئ، د نارینه و دا کار څنګه دی؟
ډیر نامناسب دی، ډیر غیر بشری دی، غیر طبیعي دی. اصلا د میندو یو اندازه علاقه وي د خپلو لور سره، مګر ځینو کورنیو کې چې پلرونه یا وړونه د خپل خویندې او خپل لونې اضافي تر فشار لاندې راولي، وخت نه ورکوي، یا که د دوی سن بالا سي او کومه مرکه نه ورته راځي نو بیا فکر کوي چې دا ښځې یعنی بدبخت دي یا مثلا ښه بخت نه لري، نو د دوی دخوا هم د وهلو تر شکنځلو لاندې کېږي. یا که دا دوه نه وي، لږ تر لږه په هفته دوو کې حتماً یو د پیغور احساس ورکوي، د یو بوجو د بار احساس ورکوي چې تاسې بوج یاست. زموږ د کلتوري محدودیتونو یو تر ټولو ناوړه پایله همدا ده چې ښځه بیا مجبوراً د پلار رور دغه ډول ستونزې زغمي، ګالي یې د ګالولو احساس کوي.
یعنی په یو مسله باندې چې په هغه کې د کورنۍ لونه انجونې اصلا ملامت نه دي، دوی ملامتول، په دوی باندې فشار راوړل، دا خو تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې مناسب کار نه دی. دا ډول نارینهو ته به تاسو پیغام څه وي؟
تر ټولو مهمه خبره سر خلاصول دي. د یو چا په حق په بشري مسایلو د سر خلاصي په صورت کې نارینه درکولای سي چې هر مسله د دې ټولنې د لور او د خور په واک کې نه ده. هر موضوع چې دلته پیښیږي د کلتور او د ټولنې څخه اساس راپورته کیږي، او د کچیرې دغه کلتوري او اجتماعي مسایلو باندې سر خلاص کې حقوقي معلومات زیات کړي، یا که معلومات ولري د معلوماتو د حق پالنې احساس ولري، د حق پالنې د احساس سره سر خلاصۍ د نارینه وو لږ اندازه دغه مظلوم کشر د دوی له ظلمه خلاصولی شي. خو دا چې رواکی کلونه کلونه پیړی پیړی پر دې ټولنه حاکمیت کړي، مهمه دا ده چې د نرواکی دا جبر و ظلم دا لږ اندازه بد وګڼل سي، تبلیغ سي، عامه پوهاوی ورته وسي، تر څو نارینه احساس کړي چې ملامتي کوي، یو یو څوک پازابوي چې احساس کړي چې ظلم کوي. دا یو داسې احساس نه کوي لکه چې زه ظلم کوم، یې فکر کوي چې دا د دې حق دی چې زه پیغور ورکم چې ولې واده نه دی کړی، یا ولې مثلا یو څوک د ژوند ملګرتیا لپاره نه دی ټاکلی. خو هغه اجتماعي اړخ ته سر نه خلاصوي چې دا څنګه کولای شي یو څوک وټاکي. هلته محدودیتونه نارینه ایښي چې ته نه شې کولای چې یو څوک وټاکي، ته نه شې کولای د ژوند ملګرتیا ته یا په ټلیفون یا نورو لارو یو څوک ومومي. هغه خنډونه هم جوړ دي، بیا بېرته دغه مشکلات هم د دل اړخ ورته جوړېږي. نو سر خلاصۍ او حقوقي اراده پیدا کول دا ډیر اړین ده د لپاره.
بله، یو بل پوښتنه چې ذهن ته راغله هغه دا ده چې په یو شمیر کورنیو کې په پایل کې نجونې د دې لپاره نه وادي چې هغه یو معاش لري کورنۍ ته عاید راوړي، یا دا ده چې د کور خدمت کوي، څوک نشته چې د کور کار وکړي، عمر په دغه رقم ورباندې تیر کړي، بل ورځ بیا پیغور هم دوی ورکوي. په دې عقله څه وایې؟
کامل اندازه ده. دلته زیاتره کورنۍ چې نارینه یې کومه ګټه وټه ونه لري، ښځو لوست کړي، مکتب یې ویلي، پوهنتون یې ویلي، نو په دې صورت کې بیا دوی د کور د ګټې وسیله ګرځېدلي، او دوی د دې لپاره چې دغه ګټه پر ځان ونه دري دا زړه نه شکوي چې دا یو چاته ورکړي. دغسې کورنۍ هم زیاتې دي، او خو د لږ سره سواد زده کړه ښځو ته ډېره کمه ده، محدوده ده. بیا په هغه محدودیت کې چې څوک دغه امتیاز خپل کې یا دغه حق ته لاسرسی ولري، نو بیا په متقابل شکل دغه مسله تر پوښتنه لاندې راځي. د دوی د دغه حالت مسؤول هم بیرته نارینه کېدلی سي، او دلته بیا دوی دي چې دغه مسلې ته باید متوجه سي چې دا راتلونکی لري، ژوند لري، او دوی تل تر تله نس کولی چې دې د اقتصاد په توسط ژوند وکړي یا د دې څخه یو ډول اقتصادي ګټه واخلي. دا یوازې د دې د هغه ګټې څخه استفاده ده، نه هغه حقوقي او عمومي او بشري وضعیت ته کتل.
بیا بی ځای دودونه لکه لوړ ولور او په واده کې ډیر لګښت هم چې د جلی د کورنۍ لخوا غوښتل کیږي، د دې سبب شي چې نجونې تر ډیره وخته د پلار په کور کې کینی، بلاخره د واده عمر ورنه تیر شي. مریم هوتک وایي چې که دې موضوع ته له هر لوري څخه وګورو، په خپل نجونې پکې ګرامې نه دي، خو له بده مرغه بې ګناه ځورول کیږي.
افغانستان کې یو سلسله مشکلات دي چې هغه دې باعث ګرځي نجونې ډېرې په کور پاتې شي. مثلا یو نور مشکلات له دې نه راپېښېږي چې کورنۍ کله کله د دې باعث ګرځېږي چې دا د یوه پېغله تر ډېره عمره پورې د پاره په کور کې پاتې شي. داسې مثلا اوله فلاني سره ورور راجېږي، دغه خبره کې یا پلار وایي چې بله فلاني سره دما نه لګېږي، یا دا ده چې فلانی یو وخت ما تر لاس لاندې کار کاوه، یا دا ده چې ولا هغه خلک سره مونږ ټیټ دي، مونږ تر هغو لوړ یو. دغه مسایل دې باعث ګرځېږي چې ډېره پورې ما لیدلې هم دي یو پېغله د پلار په کور تر ډېره عمره پورې پاتې شي، یا دا ده چې یو پېغله تحصیل کوي او بالاخره هغه د دندې چېستنه کېږي، خواهش ډېرېږي، لوړېږي. دغه د خواهشاتو لوړېدل یا ډېرېدل دې باعث ګرځېږي چې یوه پېغله تر ډېره عمره پورې د کار په کور کې. په اوسنۍ شرایطو کې د افغانستان حالاتو ته وګورو، یو خوا خو کورنۍ ډېرې زیاتې پیسې اخلي، لګښتونه ډېر کوي، مثلا ولور ډېر کېږي، نور د واده مصارفو په الګ باندې ډېر کېښودل کېږي. په داسې حال کې چې اقتصادي وضعیت د افغانستان د خلکو ډېر زیات خراب ده، نو دغه مسایل دې باعث ګرځېږي چې یو ځوان زړه دې تخه نه کړي چې هغه
کله چې یوه نجلۍ د پلار په کور پاتې کېږي، هلته بیا له کومو مشکلاتو سره دوی مخ وي؟
اول خبره خو دا ده چې د افغانستان غوندې کورنۍ کې خرمانده ورته وایي یا په کور پاتې شوي ورته وایي. دغه ډول اصطلاح ډېر نجونو ته کارول کېږي، هغوی چې یو څه تر ډېره عمره پورې د پلار په کور پاتې شي، چې دا له رواني اړخه د هغو لپاره ډېرې زیاتې تاواني تمامېږي، هغوی له رواني ستونزو سره مخ کوي. بله دا ده چې مثلا خلک پاره کاکي دا پوښتي ولا ولې دې واده نه ده کړی، ولې واده نه کوي. یو خبره پیدا وکړو چې ښایي دا د قسمت خبره هم واوسېږي، ځکه چې تر کله پورې د الله پاک رضا نه وي په یو مسله کې، په یو کار کې هغه کار نه ترسره کېږي. یو خوا بیا د انسانانو خپله مداخلې هم کېدای شي، ولې په کورونو کې دغه ډول برخوردونه، مثلا یا د پلانې لور په کور پاتې ده، یا یې څوک نه کوي، یا کوم عیب لري، خامخا دا کوم عیب لري چې څوک یې نه کوي. دغه ډول مسایل دې بس ګرځېږي چې پیغلې ته رواني ستونزې پیدا شي. یا مثلا په کورونو کې د ورېندارګانو را وزیدل، او د مثلا د وریرونو پیدا کېدل دا دې بحث ګرځېږي چې خپل وریندار یو مشکل ګرځي، چې ترور لپاره ولا دا کور ناست دی، دا ډوډۍ د کور ډوډۍ خوري، دا ډوډۍ خوره ده. که چېرې هغه په خاصتن داسې یو مېرمنه واوسېږي، داسې یو پېغله واوسېږي چې هغه کاروباري مېرمنه نه یې، هغې تحصیل نه یې کړی، یا هغه لاسته راوړنه ونه لري، نو بیا دغه ډول مثلا یو اضافي بار په ډول باندې کور کې ورته کتل کېږي، چې دا پخپله یو لویه ستونزه ده. او ستونزې دې پېغلې له نورې ډېرې هم زیاتوي. کېدای شي هغه پخپله هم دې ته په تشویش کې چې مثلا عمر یې په زیاتېدو ده، ولې واده یې نه ده کړی.
اوس که د حال په لارو باندې خبرې وکړو، کله چې په یو کورنۍ کې د یوې نجلۍ عمر زیاتېږي، واده یې نه وي کړی، د چار چاپېره خلکو چلند له دې سره باید څه رقم وي؟
زما په نظر دا د یو چا شخصي ژوند ده، که پېغله ده او که ځوان ده، دوی په خپله خوښه باندې کولی شي تصمیم ونیسي. ښایي هغې پېغله چې واده نه ده کړی، هغې داسې د ځان لپاره یو وړ شخص نه وي پیدا کړی چې دا مطمئن اوسېږي چې مثلا دا ورسره ارامه اوسېدی شي، او کومې هیلې چې دا یې د ګډ ژوند لپاره لري، له هغه نفر سره یې پوره کېدی شي. ښایي هغه ذهنن نه وي اماده. او مهمه نه ده چې د هغه عمر څومره ده، هغه شل کلنه ده، هغه دېرش کلنه ده، هغه څلوېښت کلنه ده، ولې ماته مهمه دا ده چې کېدی شي هغه ذهنن نه وي اماده د واده لپاره. کېدی شي هغه داسې یو ستونزه ولري چې نه غواړي له یو چا سره یې شریکې کړي، یا نه غواړي لپاره یې واده وکوي. هر څوک باید خپل ژوند ته متوجه اوسي. ضرور نه ده چې څوک د ما یا د یو بل چا د ژوند په اړه باندې تحقیق وکړي. باید خلک هغه ډول الفاظونه استفاده ونه کړي چې د یو چا د خفګان باعث ګرځېږي، د یو چا د ناراحتۍ سبب ګرځېږي، مداخله ونه کړي د یو چا په ژوند کې، یا مثلا هغوی دې ته مجبوره نه کړي چې باید یو څوک د مجبوري ورځې د دې لپاره د خلکو له خبرو ځان خلاص کړي، د دې لپاره چې د یو بل چا خوښه پوره کړي، د بل لپاره واده وکړي، نه د ځان لپاره. زه وایم راځئ د افغانستان خلکو ته دغه وینا ده چې پرېږدي، د په ژوند کې مداخله مه کوئ، واده کوي نه یې کوي، زر یې کوي وروسته یې کوي، دا ما پورې اړه نه لري، دا د یو چا خپل شخصي کار دی د ژوند دی. زه ولې مداخله وکړم، او زه ولې باید یو څوک دې ته مجبوره کړم یا داسې الفاظ ورته وکاروم چې هغوی پرې ناراحته شي، او یا یې مجبوره کړم داسې ورته سیم تسخوتای مه کړه، هغوی په خپلو اخ کې ظلم وکړي د ما د خبرو له امله او د خپل ځان لپاره یو غلط انتخاب وکړي. په دې خاطر چې د زما یا د ټولنې د خبرو نه ځان خلاص کړي.
بله، په آخر کې که یو لنډ پیغام هغو کسانو ته ولرو چې همدغه اوس عمرونه زیات شوي ودونه یې نه دي کړي، دوی ته به څه ولرو چې د خلکو په خبرو پسې ونه ګرځي، ځان خفانه کړي، خپل ژوند ته دوام ورکړي او که منفي ټکي اوري نادیده یې ونیسي.
که چېرې دوی د خپل خوښې وړ شخص ولري، انتخاب ولري، بهتره دا ده چې واده وکړي. په دوم قدم کې کوم شاعت خلک خبروي، مثلا خلک خبرې کوي، خلک پر چا پسې خبرې کوي، خلک په پیغمبر پسې خبرې کوي، نو بهتره دغه ده چې هغه منفي خبرې چې خلک یې وایي چې موږ په اړه باندې غوږوهنې کوي، بهتره دا ده چې نادیده یې ونیسو. خپل ژوند د نورو د غوږوهنو د نورو د منفي افکارو لپاره خراب نه کړو. بهتره دغه ده چې خپل تصمیم د خپل ځان په اړه باندې خپله ونیسو، ځکه تر ما هیڅوک هم بهتر نه پوهېږي چې د ما لپاره کوم بهتره تصمیم نیولی شي. دا ځای چې زه پوهېږم کوم څه د ما لپاره، کوم څه د ما د راتلونکي لپاره بهتره دي. یعنی تر ما زیات د ما ضروریات څوک نه شي حس کولی، او په دې نه پوهېږي چې د ما ضروریات څه دي، د ما خواهشات څه دي. په دې سره ول یو زه غواړم پاینده کې ولرم. بهتره دغه ده چې خپل تصمیم خپله ونیسو، د خلکو خبره پسې ونه ګرځېږو، او داسې
سلامت اوسی. درن دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. د خبرونه د میرمنو په لاس ته راوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 1 4 6 4 1. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری.
د کام د زړه درمان چرته دې سرچتر نزار کی هغه ځوان چرته دې سرچتر نزار کی هغه ځوان چرته دې چرته دې د کام د زړه درمان چرته دې سرچتر نزار کی هغه ځوان چرته دې او سرچیت نظار کی هغه ځوان چرته دې جنازو کے قتل عام شوکنا ظلم د جماعت پر درو با مشوکنا جبر مپ دین دنیا د خاموشوکنا ساسو در اختیار ای لوتوان چرته دے تاسو کے پختو چرته ایمان چرته دے چرته دے د کام دسڑ درمان چرته دے سرچتر نظار کی هغه ځوان چرته دې او سرچتر نظار کی هغه ځوان چرته دې د تاریخ نخې ورکه کړې کنا تاسو ته خپل درنې سپکې کړې کنا هر خوا ته کرکه 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 کړې کنا راولې په پیرو خان او بچا خان چرته دے تاسو کې پختو چرته ایمان چرته دے چرته دے د کام دسړ درمان چرته دے سرچتر نظار کی حغزوان چرته دے او سرچتر نظار کی حغزوان چرته دے